واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړی دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د باختر اژانس خبر ورکړی دی چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د مشاور مهید یوسف د ورځنی سفر ځنډول شوی دی ټاکل شوی و چې هغه پرون د سه‌شنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له مشرانو سره وګوري باختر اژانس وایي چې د پاکستان سفارت ویل دی چې دا سفر د هوا د خرابوالي له کبله ځنډول شوی او بلونه به وسی په کابل کې په دې ورستیو کې واوري او بارونه زیات ورېدلې دي چې له کابل د یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو ترمنځ لوی لارې هم تړل شوی دي تر دا اعلان لمخې په اسلام آباد کې شاغلی یوسف خبریالانو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي او اقتصادي او سردي مسایلو خبرې کوي نوموړي ویلي وو چې له افغانستان سره په سرحد باندې د کټارو او د اغزنو مزو د لګولو مسله د طالبانو سره د خبرو د لارې حل کوي د طالبانو حکومت وایي په بادغیس ولایت کې زلزله ځپلو کورنیو ته د مرستو رسولو په اړه د دوی هڅې روانې دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو څخه هم غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي طالب چارواکو ویل دي چې په بادغیس ولایت کې دوی ورځې لمخې د زلزلې لامل اته وشتنو ته مرګ ژوبلا وشته چې په وینا د قربانیانو شمېر کې دایسي نورم زیات شي د طالبانو د حکومت مرستیال وایند انعام الله سمنګانی خبرلارنو ته ویلي چې د غارکام ابتدایي دي او په خبره ممکن په بادغیس کې د زلزلې لامل رامنځته شوي تلفات زیات شي شاغلی سمنګانی زیاته کړه چې تر ټولو زیاته مرګ ژوبلا دغه ولایت په کادیس ولسوالۍ کې رامنځته شوي ده چې د قربانیانو په منځ کې شزي او ماشومان هم شامل دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي دفتر یا اوچا بیا د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې د لومړی معلومات پر اساس د بادغیس ولایت په کادیس ولسوالۍ کې د زلزلې لامل شپږ وشتنه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد د سه‌شنبه پر ورځ په پلازمینه اسلام آباد کې د نورو تروریستي پیښو په اړه خبرداري ورکړی دی شغلی رشید دا خبرداري لاغه ورسته ورکړی چې په اسلام آباد کې د پولیسو په یو پوسټ باندې د بریټ پترس کې یو پولیس ووژل شو او دوه تنه نور زخمیان شول په پاکستان کې وسوالو طالبانو ادا کړی چې په مرکز اسلام آباد دیر او وزیرستان کې په پاکستانی پولیسو بریتونه کړی دي د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ویاند محمد خراسانی په یو ټویټ کې د دغو حملو د مسولیت اخیستو ترڅنګ په باجوړ سیمه کې په بریټ کې د خپل یو وسوال د وژل کېدو خبره هم تایید کړی زینو پولیس چارواکو او سرچینو ویل دي چې په دغه بریدونه کې درې پولیس او درې بریدګر وژل شوي دي پاکستانی طالبانو لاغی راسی چې د تیر کال په دسمبر کې له پاکستان حکومت سره موقت یو میاشتنی اوربند پای ته ورسید د پاکستان پر پاوز او پولیسو حمله زیاتې کړې دي په یمن کې د حوثی شیعه یاغیانو رسنۍ او عیني شاهدان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي برید کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي دا برید په مرکز سنا کې سوی او له 2019 را په دې خوا په یمن کې د دغه ائتلاف تر ټولو خونړی برید بدل کیږي د اوتی اغانو ډلې صحیح سرچینې او د سیمې ځینو اوسیدونکو وای چې برد د اوتی اغانو د لوړپوري مشر پر کور سوي دي چې پکښه څوارلس سنه وژل شوی دي دا برد د متحدو عربی اماراتو د ابوظبي په هوایي ډګر باندې د اوتی اغانو د بي پيلوټ الوتکې دوی ورځې لمخې برد ورسته سوي متحده عربی امارات د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف غړي دي په همدې حال کې دغه ائتلاف وای چې د اوتیانو اته بي پيلوټ الوتکې چې سعودي عربستان ته د برد لپاره روانې وي لمنځه وړي دي د غیتلا پرون د سه‌شنبه پر ځلان وکړ چې په یمن کې د اوتی اغانو په مرکزونو او سنگرونو باندې بیا هوایي بریدونه پیل کړی دي ملګری ملتونه وایي چې د یمن په جګړه کې چې په 2014 کال کې پیل شوی دی شاوخوا درې لکه وو بیا زره کسان وژل شوی دي او دا یواد په یو بد بشري بوران کې ګرځي د امریکا د متحده ایالاتونو د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکرين له ولسمشر سره د خبرو لپاره هغه یواد زی نموړي ویل دي چې په اوکرين باندې د روسیې د برید ویری سیمه بوخته ساتلې ده د امریکا د بارانو چار وزارت پروند سه شنبه پر ورځول چې شاغلی بلینکن دا سفر نوبره ترتیب کړی او ټاکل شوی دی چې نن به د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او د بارانو چار وزیر دیمیټرو کولوبیا سره ملاقات وکړي د امریکا د بارانو چار وزارت وایي چې دغه سفر هدف د اوکرين د حکومت او ځمکني بشپړتیا په اړه د امریکا د تعهد تازه کول دي روسیه د اوکرين په سرحد کې شاوخوا سل زره عسكر ځای پر ځای کړی دي لوی دې ګومان کوي چې دا کار به په اوکرين باندې د روسیې پوځي يرغلته لار پرانیزي روسیا امریکا او ناتو ته خپل امنیتي وړاندیزونه سپارلې دي او په دغه وړاندیزونه کې یو هم دادی چې ناتو باید اوکرين ته غړیتوب ورنکړي او همدغه راز ناتو د د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې نظامی هډې ونه لري. شغلی بلینکن د روسیې دغه وړاندیزونه رد کړي او ویلي دي خبرې به تر هغه مخته ولاړې نسي چې د روسیې ټوپک د اوکراین په سر په نښه کړی وي. او په هانګ کانګ کې چارواکي وایي چې 6000 حیوانان چې موږکانو پکې شامل دي وژني. چارواکي وایي چې دا پریکړه لاغه ورسته وکړه چې یو شمیر موږکان د کورونا په وایرس اخته شول. چارواکي زیاتوي چې یو شمیر د موږکان له هالند څخه راوستل شوی دي. د هانګ کانګ د روغتیا اداره وایي چې هڅه کوي دغه حیوانان د وژلو پر مهال ونه زوريږي او پروسه چټکه ووسی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي چې ښکاري حیواناتو د کورونا وایرس په انتقال کې مهم رول لوبولی دی. خو هانګ کانګ دا خبر رد کړی ده. په همدې حال کې د حیواناتو سره د زور زیاتی او ظلمونو د مخنیوي ټولنې ویل دي چې د هانګ کانګ د غیلان پښینمون کوي او باید د حیوانانو تر وژلو مخکې په خپل دغه پریکړې له سره کتنه وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ دې راپورته. د بادغیس په ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ د دغه ولایت مرکز او شاوخوا ولسوالي دوه ځلې سخت زلزلې وځپلې چې له امله یې شاوخوا 28 تنو ته مرګ ژوبله واوښته او په سلګونو کورونو ته یې زیان رسولی دی. ملګر ملتونو ویلي چې په زلزله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 تنه مړه شوي دي. په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری رپورت لري.
د افغانستان په شمال لویدیځ کې ترکمنستان سره په سرحد کې د بادغیس ولایت مرکز کلیناو او د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د دوشنبه په ماسپخین دوه ځلې زلزلې وجره کولې چې د لومړنۍ معلوماتو له مخې په کې لږ تر لږه د ښځو او ماشومانو په ګډون 2 تنه مړه شوي. د بادغیس د ولایت د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بازمامه سروري رسنیو ته په واستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه لا په لور پرتو سیمو کې د زلزلې د ځاني او مالی زیان په اړه دقیق معلومات یې نه دي ترلاسه کړي.
دوی بجې پنځه بالا همداراز څلور بجې یوولس بالا دوه اندازه دوه ځله بادغیس ولایت مرکز او شاوخوا ولسوالۍ کې شدید زلزله رامنځته شوه چې د عمله څخه زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالی زیانونه ډېر زیات اوښتي دي. د کورنۍ تقریبا اندازن تر 200 کورنۍ پورې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. ما د جانی تلفات په اعتبار باندې تر دې مهاله موږ ته 28 پورې دوغنه کسانو معلومات ترلاسه کړی دي چې په شهادت رسیدلي او یا زخمیان شوي دي. 22 خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي. نو اوس موږ د حوادث مرکز کې او د نور مؤسسات والا سره هم هغې وکړل چې هغه ساحو ته به سفر کو او هغه ساحې به
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د بادغیس ولایت کې د تېرې ورځې پر زلزله کې د 6 تنو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړی دی. وچا د امریکا د جیولوژي د ادارې د رپورټ پر اساس ویلي چې د دوشنبه په ورځ 4:14 دقیقو باندې د 15.3 ریکټر په کچه یوې زلزلې چې مرکز یې د کادیس ولسوالۍ په 1.5 کیلومتر کې وو د بادغیس ولایت مرکز او شاوخوا سیمې ځپلې دي. وچا ویلي چې دغه زلزله د بادغیس ولایت سربیره د هرات او غور ولایتونو کې هم احساس شوی ده. د بادغیس په ولایت کې د عبدالحکیم جوی په نوم یو مدني پال امریکاغه غشنر علي ته ویل چې په دغه ولایت کې تیر ورځ 2 ځلې زلزلې وشوي چې د لومړي ځل پرتله دوم ځل زلزله ډیره سخته وه چې تلفات هم په دوم ځل زلزلې کې پیښ شوي دي.
متاسفانه تعداد زیادی از خونه ها را ویران ساخته و
خغیر جوی ویل له بده مرغه زلزلې ډیر کورونه وران کړي. شاوخوا 2 تنه تلفات هم لري. 7 تنه د کادیس ولسوالۍ د بادروک د سیمې دي. 6 تنه د کادیس ولسوالۍ د کلیچرخ د سیمې دي. په نورو سیمو کې هم د پیانو شمیر خورا زیات دی چې ځینې سرسری ته پیل شوي دي. عبدالحکیم جویویل چې خلکو د زلزلې د بیا پیښېدو د اندېښنو له امله تېره شپه له خپلو کورونو بهر په سړه هوا کې تېره کړې ده. هغه ویل چې د کادیس ولسوالۍ مرکز ته د مرستې رسونې د موسسو ځینې کارکوونکي رسېدلي دي خو لا لرې پرتو سیمو ته مرستې نه دي رسېدلي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې د بادغیس ولایت زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستې رسونې موسسې سیمې ته استولې دي. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایي حسین انعام الله سمنګانی په ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې سوال ویلی چې په دغه زلزله کې تر ټولو زیات د بادغیس ولایت د کادیس ولسوالۍ کې خلکو ته سر او مال زیان پیښ شوی دی.
بنا بر آمار ابتدایی
خغلی سمنګانی ویلی د لومړنۍ معلوماتو پر اساس د وسو څخه تر زرو پورې کورونو ته زیان رسیدلی او آتش ته د مړه او ټپیان شوي دي. هغه ویلي چې د مرستې رسونې حکومتي موسسي سیمې ته استول شوي او هڅه کېږي چې د مرستې رسونې د غیر حکومتي موسسو سره په همغږۍ زلزله ځپلو ته مرستې ورسول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. پنځه میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي. په دې موده کې د دولتي پوهنتونونو دروازې بندې دي او محصلین له یو نڅارګن برخلیک سره مخامخ دي. طالبانو د دغو پوهنتونونو د خلاصېدو ژمنه کړې، خو یو شمېر استادان او محصلین دې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. نور حال په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وای په ټول افغانستان کې سباندی یو څلور څلوي خصوصي پوهنتونونه خلاص دي. خو نو مور زیاتوي د دې لپاره چې دولتي پوهنتونونه خلاص شي، افغانستان نړیوالو مرستو په نصاب کې اصلاحات او د طالبانو په خبره اسلامي چاپیریال ته ضرورت لري. د تیر کال د اگست میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د افغانستان د پوهنې سیستم له مشکلاتو سره مخ شوی دی. د طالبانو حکومت خصوصی پوهنتونونو ته د کار اجازه ورکړه، خو دولتي پوهنتونونو تر اوسه بندې. یو شمیر محصلین د تعلیم او تربیه په اړه د طالبانو پر سیاستونو انتقاد کوي.
د تعلیم او تربیه لپاره یو ښه سیستم غواړو، ځکه له زده کړو پرته پرمختګ نشو کولای. له زده کړو د معاصرۍ له سند، د لیسانس له سند پرته پرمخ نشو تللی.
د مثال په ډول مونږ ایران، پاکستان او د تاجکستان اسلامي جمهوریت خپلو ګاونډیو په توګه لرو، او قطر دی یو اسلامي هیواد په توګه. ولې هغوی نجونې او هلکان سره جلا کړي نه دي، او یا هم هغه بدلونونه نه تعقیبوي چې طالبان عملي کېدل غواړي؟
پر افغان محصلینو سربیره د پوهنتون استادان هم دا پوښتنه لري چې آیا طالبان د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره کوم اساسي پلان لري که نه.
تر اوسه پورې
د اکاډمیک چاپریال غړي د معلوماتو په تشه کې واقع دي. هغوی نه پوهیږي چې اساسي مشکل څه دی، پوښتنه یې کړي او نه پوهیږي چې د پوهنتونونو د نه خلاصېدو اساسي دلیل څه دی.
په روسي پرمختګ کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دولتي پوهنتونونه به ژر پرانستل شي. خو د یاد حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په دې اړه کوم دقیق تاریخ ونه ښود. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په ټولګي کې د هلکانو او انجونو په جلا کېدو ټینګار کړی او د ټولو دولتي پوهنتونونو د تړل کېدو عمده دلیل یې د اسلامي چاپیریال رامنځته کول او مالي مشکلات بللی دي. خو د پوهنتونونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر لژمنو سره سره ګڼ شمېر استادان او محصلین په خاص ډول انجونې او میرمنې په نږدې وختونو کې د پوهنتونونو په خلاصېدو شک لري. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
ستاسو د غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
په چین کې د افغانستان په خوانی سفیر وایي چې بیجینګ د یو سړک او یو کمربند پروژې له طریقه غواړي چې سیمه ییز اتصال رامنځته کړي، او په دې کې د افغانستان برخه ډیره مهمه ګڼل کیږي. جاوید احمد قایم زموږ له همکار سید سلیمان آشنا سره په امریکا کې د چین پر سیمه ییزو مقاصدو له سفارت څخه د خپل استعفا پر دلیلونو ژغېدلی دی.
اصلي مشکل دا و چې موږ خپل نور هغه موثریت نه لیدل. ته د تیر حکومت د سقوط نه وروسته زموږ روابط د چین سره د سفارت روابط د خصوص ډېر کم رنګ یو. سیاسي لحاظ هم فعالیت نه سو کولای، ډیپلوماتیک لحاظ فعالیت ډېر کم سوی و، دغه تیر شپږ میاشتې موږ صرف د امدې لپاره ور کړل چې د خلکو مشکلات حل کړو، د خلکو ستونزې حل کړو، هغه د قونسلي مشکلات چې دي په دغه اخرو کې بیا د سوچ چې د طالبانو حکومت بعضی سفارتخانو ته ډیپلوماټان معرفي کړل، هغه کې چین ته هم یو کس معرفي کړی وو او زموږ کوربه هیواد چین ورسره منلی او چا ډیپلوماټ به راشي. نو د ډیپلوماټ د راتګ سره زما خپل او زموږ د شته ډیپلوماټانو فکر دا و چې د هغوی راتګ په دې معنا بالخصوص لري چې اوس بیا د هغوی سره کار کوو. دا په دغه اوسني حالاتو کې په د اوسني شرایطو کې او بیا په کوم پالیسیانو کې چې دوی اوس روانو موږ فکر نه کوو چې موږ ورسره کولای شو همغږي ولرو. نو لار معلومه یا دا چې موږ هلته پاتې شوی وای بیا هغه دننه سفارت کې جنجالونه شروع شوی وای چې بیرغ څنګه وټاپا ویل یو دا ورق ولې تللی دا ورق ولې نه تللی یا دا چې موږ کار سره کړی وای او درې ملار دا چې دا ځای په عزت پرې شوی وای او ترې نه وتلی وای. نو موږ درې ملار انتخاب کړ موږ چې د دوه دوه نیم کال هم ډېر په عزت کار کړی دا د افغانستان کور دی او دلته نه باید کله څه مشکل پیښ شي. نو موږ دا ځای خالی کړو او موږ خپل ډیپلوماټان راوستي.
تاسو سفارت چا ته اصلا وسپارو چې وتلی او تاسو یو چې طالبانو معرفي کړیو او بخې طالبانو څوک معرفي کړیو د وزارت خارجي چې تاسو پخوانی همکاران څوک که نوی څوک؟
نه هغه کس دوی معرفي کړی دی هغه نوی کس دی زه په بیکګراوند نه یم خبر خو زه فکر کوم چې هغه د طالبانو د قطر دفتر سیاسي دفتر چې په هغه کې کار سره کوي زما حدس دی زه معلومات نه لرم خو زموږ د وزارت خارجي د همکاران څخه نه دی او ما هغه سره ټلیفوني خبرې وکړلې ځکه هغه ته مې وویل چې سفارت موږ ته سپارو هم هغه سره هم هغه کس چې دوی په کابل کې ټاکلی د دریم رئیس په توګه د دریم ریاست د سرپرست په توګه هغه سره ما ټلیفوني خبرې وکړې. بل په داخل د سفارت کې موږ یو کس ریسپشن او ساتله ما راتلونکي درې میاشتې لپاره د هغې معاش ورکړی و سفارت خو اصلا هغې ته پاتې شو هغه اتاقونه مې قلب کړل نور کلیان هر څه هغه ته پاتې شول خو دا ټول سره خبر دي او ورسره د چین حکومت سره به هم خبرې وکړې چې وزارت خارجه په جریان کې ده نو دغه ټول قصه سره حل شوله.
یعنی ستاسو د خبرو د څرګندېږي چې چین په خپل یو ډول د طالبانو د حکومت او حاکمیت سره یو تعامل لري او دا غوی په مشورې باندې نوی کسان سفارت ته راوړل شوی دی.
نو هغه خو به د چین د اجازه نه کیږي ځکه دوی تفاهم رسیدلی و سره دا چې تعامل په کوم حد کوم حد باندې دی په هغه نه پوهېږم. اما د چین سفارت په کابل کې فعال دی دا اوس پر حاله کار کوي سفیر هلته شته نو موږ دلته وو اما د طالبانو څوک نه وو اوس چې هغوی نفر معرفي کړی او چین هم ورسره منلی دی چې دا کس موږ منو راځي سي نو واضح ده دا خو د چین د حکومت تصمیم دی دا زموږ په اختیار نه دی د سفیر اختیار نه لري چې دا وایي دا زنه منم دا منم یعنی دا نه راځي دا خو میزبان یا کوربه هیواد مني یو څوک به مني یو څوک به نه مني هغه ورسره منلی دا زموږ د صلاحیت لوړه خبره.
تاسو د طالبانو د واکمنېدو سره د چین چلند څنګه لیدو او د چین او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو؟ څه رقم یعنی پرمختګ شروع کو ډیر شو روابط تماسونه وو نو څه رقم تاسو نظر څه وو؟
ګورې دا د طالبانو او د چین خو روابط څه دي وسم معلومیږي. دا وخت چې جمهوریت سقوط وکړي زموږ د سفارت هغه راکړول کړ د چین د حکومت سره کومه سواله و ازي د کابل سره چې کابل د چین حکومت سفیر چې په کابل کې فعال او هغه لیدل چې په ملاقاتونو سره کول وزیر خارجه سره لیدل د چین د طالبانو د موین سره لیدل د نور وزارو سره لیدل په شروع کې دا روابط ډیر ګرم معلومېدل په دا وروستیو کې هغه عمر هم نه وو لکه څومره چې په اوله کې احساسېدل بالخصوص په چینایي مطبوعاتو کې دا خبره ډېره زیاته ګرمه وه په اوله څلور میاشتو کې پنځو میاشتو کې اوس په هغه سرحد باندې نه وه. اما اوسه پورې یو بل سره تعامل لري خبرې سره کوي په هغو کې موږ ډېر په جریان کې نه وو ځکه موږ به د دې مراودو په جریان کې نه وو ورسره.
په دې موده کې چې د تیر کال د اګست میاشت نه وروسته چین کوم روابط ساتلي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې دوی ډیر کومکونه اعلان کړل ډیر یعنی یو څه خیریه او بشری کومکونه اعلان کړل دا په څه ډول خیر کېدل؟
دا اعلانول د چا څه مشکاره مو مونږ فعالیت کوي ځکه د طالبان حکومت یو وخت او ما به شته خپل بوسایبو مرکو کې ویلي دي چې حکومت د طالبان یو خبر ده اما خلک مظلوم دي خلک مشکل دي باید رسیدګي ورته وسی. نو البته هم کافي فعالیت کوي واضح د چین سفیر په کابل کې هم چې ګرځېدل طالبان وزیرانو به مرته ویل چین مرسته وکړه له کوریا بعد په مختلفو برخو کې د ژمي توکي واسطه ول خوراکي مواد او حتی واکسین نو یو میلیون دوزه چې هغه خلاص مش خیر هغه یو میلیون دوزه واکسین تیر فایلر نه پاتې و چې وسم سره پاستول اما مرسته وکړه دا غي کوراو دا غي کې لا بای کوه راته
تاسو په باور باندې چین په سیمه کې اصلا څه غواړي؟
ګورو اوس د پاره خو هغه طرز دید ما واضح دی د چین د پاره د دوی لویه پروژه وان بیلټ وان روډ دا یو لار او یو سړک جوړ دی هغه غواړي چې هغه ته امتداد ورته ورکړي او مختلف ملکونو سره ملګرشلوي. په دې کې هغه یو ځای چې نو والته یا کملکمه د دوی په زنجیر کې نو افغانستان او افغانستان ترڅ ځای کې موقعیت لري چې دغه پروژې ته اصلي ماهیت ورکولی چې افغانستان خپل پل دی. نو یو هغه کارونه دوی دغه دا دی چې غواړي د هغې تر څنګ چین واضح ده اوس هغه دا خبره نور پټمده ده پاته ده امریکا سره یو رقم ته هغه رقابت روان دی، هم اقتصادي هم تر څه حده پورې سیاسي، او زموږ هغه حکومت واضح ده د امریکا سره ډېر نږدې حکومت او دا د چین دپاره ستونزمن و چې داسې یو حکومت چې هغه د امریکا سره رابط نږدې د ده ته نږدې په همسایګۍ کې پروت دي. دا د هغه دپاره سخت و، نو د هغه دپاره مهم دا ده چې هغه خپل شاوخوا محیط داسې جوړ کړي چې دی ورسره آرام وي او د ده دغه پروژه په اسانۍ سره عملي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د فلسطین د خپلواکۍ ادارې د مشر محمود عباس سیاسي راتلونکي په یو داسې وخت کې نامعلومه ښکاری چې ډېر شمېر فلسطینیان له هغه څخه نارضایتي څرګندوي او وایي چې باید استعفا ورکړي. د اردن د سند د لویدیځ غاړې د رام الله په ښار کې د امریکا ژه خبریاله وایي د هغه شهرت د نوموړي د هغو هڅو باوجود د لمنځه تللو په حال کې دی چې له اسرایلو سره یې د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیځ غاړې کې د فلسطینیانو د ژوند د شرایطو شکولو لپاره تر سره کړی دی.
د فلسطین د خپلواک ادارې مشر محمود عباس په داسې حال کې د خپل سیاسي راتلونکي د ژغورلو هڅه کوي چې د نظر پښتنو له مخې اتیا پسلو کې فلسطینیان د هغه د استعفا غوښتنه کوي. د هغه شهرت د اسرائیلو د دفاع وزیر بنی ګانس سره هغه کتنې هم ګټه ونه کړه، په کومه کې چې اسرائیلو د فلسطینیانو د ژوند د شرایطو اسانه کولو ته اشاره وکړه.
There doesn't seem to be any hope. کولوی او یا هم دا چې راتلونکي کال د فلسطین اداره انتخابات سره کوي او د لویدیځ غاړه او غزه یا فتح او حماس ترمنځ روغه کوي یا هم اقتصادي شرایط ښه کوي، په ټوله کې د فلسطینیانو تصور دا دی چې وضعیت به نه یوازې ښه نه شي بلکې له دې به هم خراب شي.
تیر کال فلسطینیانو د دوی په وینا د ښاغلي عباس د ادارې د فساد او غیر دیموکراتیکو کړنو پر ضد مظاهره وکړه. د هغه د ادارې په غیر دیموکراتیکو کړنو کې د پارلمان او د فلسطین د قانون جوړولو د شورا بندول او په تیرو 15 کلونو کې د ټولو ملي ټول ټاکنو لغوه کول شامل دي. دوی په دې ټولو محمود عباس کرام بولی.
That his rule over the
land. دا چې د هغه واکمنی په تیرې ول اساسه کې ډیره استبدادي شوې ده. قضایا قوا خپل استقلال نه لري، د بیان ازادي نشته، د مدني ټولنو فعالیتونه محدود شوې دي. له دغو ټولو اقداماتو د هغه مخداد چې دای په واکې پاتې شي.
ډیر شمیر فلسطینیان ښاغلی عباس له اسرائیلو سره د دوی په اند د همکاري کولو له کبله هم غندي.
Under President Mahmoud Abbas, the political relationship
with ولس مشر محمود عباس تر مشي لاندې د اسرائیلو له دولت سره سیاسي اړیکې او خبرې پټه پدریدلې دي او د فلسطین اداره اوس په حقیقت کې د اسرائیلو دولت ته امنیتي خدمتونه ترسره کوي. دغه وضعیت کې دای شي په لن محل کې د اسرائیلو د دولت لپاره خوي، خو په وګړ محل کې د فلسطین په ادارې باندې د خلکو اعتماد کموي او له امنیتي پلوه د خلکو د کنټرولولو لپاره د فلسطین د ادارې وړتیا کمزوري کوي.
د اسرائیلو لپاره ښاغلی عباس په لویدیځ غاړه کې د یوې ثبات راوستونکې قوې حیثیت لري، چیرې چې د هغه امنیتي ځواکونو په اسرائیلو باندې د فلسطینیانو د لسګونو بریدونو مخه نیولې ده.
قدر من اوریدونکو، روغتیایي مسؤلین وایي چې په کندهار کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین به یوه اونۍ وروسته پیل سي. په کندهار کې سره له دې چې د ګزار نوې پیښه له تیرو 15 میاشتو راهیسې نه ده سبسوې، خو په چاپیریال کې د وایروس موجودیت د زرګونو ماشومانو روغتیا ته جدي ګواښ بلل کیږي. صدیق الله صدیقی په دې باره کې رپورټ لري.
ټاکل شوی وه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ ضد کمپاین په کندهار کې هم تطبیق سي، خو مسولین وایي چې د سړې هوا او ورښتونو له کبله یې یوه اونۍ ځنډ پکښې کې راوستی دی. د کندهار ولایت د کتلوي مافیات یو مسول محمد صابر وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ګزړ وایروس موجود دی او هڅه کوي چې په هره میاشت کې کمپاینونه ترسره کړي.
موږ په هره میاشت کې یا په دوه میاشت کې موږ د پولیو کمپاین لرو. دا یو حاده ساري ویروسي ناروغي ده چې خاصتا د 15 کالو کم ماشومان تر دغه لاندې تر خپل ادب لاندې نیسي، تر ښکار لاندې راولي. نو د والدینو، د قومي مشرانو او د مسجد ملا امامانو او ټولو څخه مو هیله او ارزو دا ده، ځکه چې دا د هر سړي دنده ده. خلک دې ته وهڅوي چې دغه 2 ساعت کې د پولیو واکسین ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د ګزړې و مثبته پیښه د 200 نورو ماشومانو روغتیا ته ګواښ رامنځته کوي. د پولیو پر ضد مبارزې د پروګرام یو تن مسؤل ټرینر اسرار احمد امیری وایي د ګزړ وایروس په لنډ وخت کې ډیر زیات سرایت کوي. نوموړی زیاتوي چې لامدې کباله د کمپاینونو پر مهال د کورنیو لپاره اړینه ده چې د خپلو ماشومانو د وقایې لپاره پاملرنه زیاته کړي.
که چیرې په یو ساحه کې یو ماشوم په پولیو باندې مصاب کیږي، دا په شاوخوا ساحه کې د 200 ماشومان لپاره د خطر لنګ دی. یعنی په اسلام باندې موږ تاسو وایو که په یو ساحه کې یو ماشوم په پولیو باندې اخته کیږي، نو دا په ډېرې اسانۍ سره یا تر 2 ساعتونو په جریان کې یا د 2 ورځو په جریان کې دغه وایرس تر حتی مملکت پورې هم خپرېدلی سي. نو همدارنګه د همدې وایرس د خطر په اړه باندې، د مخنیوي په اړه باندې موږ بیا بیا د پولیو کمپاینونه کوو، او هدف مو د دې څخه همدا دی چې د ماشومانو او وګړو کې او همدارنګه په محیط کې د پولیو وایرس د مخنیوي دپاره او دغه د پروموشن دپاره کار وکړو.
د کندهار ښار اوسیدونکی محمد هاشم وایي چې د کورنیو ماشومانو ته له اوږدې مودې راهیسې د پولیو واکسین نه دی رسېدلی. دوی وایي چې د پولیو د واکسین په ګټو پوهېدلی، خو د واکسین رضاکاران یې تر کوره پورې نه دي ورغلي.
پنځه کوچنیان د واکسین لرم، موږ د روزانی خلک د خواري خلک چې په کور کې څوک نه یاره چې اثر نه شي ویل، دغه وسکو چې راشي اوسم د کور په کور لرمو مومنانو واکسین کې، موږ د واکسین سره هیڅ مخالفت نه لرو.
که څه هم په کندهار کې تیر 2020 میلادي کال د ګزړ کومه مثبته پیښه نه درامنسته سوي، خو په دې ولایت کې د ګزړ پر ضد مبارزه هم د بیلابیلو لاملونو له کبله له خنډ سره مخ بلل کیږي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د حسینو لخوا د امن د هدا ایدا ساحل سره د جنوري د میاشت په 2 نیټه د وی تجارتي کشتۍ تختول امریکا، برتانیا، اروپایي اتحادیې، فرانسې، د عربو د کورنیو چارو د وزیرانو شورا او د اسلامي همکارۍ سازمان غندلې دي. په دغه کشتۍ باندې د یو ای ای بیرغ رپېد او د روابي په نامو یادېږي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې د 2015 کال نه راپه دې خوا وروسته له هغې چې هوسیاغانو په بین المللي سطحه په رسمیت پېژندل شوې جمهور رئیس تبید ته مجبور کړ د هوسیاغانو په خلاف جنګېږي، ولې دغې کشتۍ د ساحې طبي تجهیزات انتقالول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس پرې ولیکل شوې وینا کې د کشتۍ د نیولو د غندنې په ترڅ کې ویلې د حسینو لخوا دغه اقدامات په سره بحیره کې د کشتۍ د چلونې په ازادۍ کې مداخله ده او بین المللي تجارت او سیمه ییزه امنیت ګواښي. د عربو د کورنیو چارو د وزیرانو شورا دغه تختونه یو جنایي عمل یاد کړ او د کشتۍ چلونې ازادۍ ته یو جدي ګواښ دی او د باب المنداب په تنګي کې او په جنوبي سره بحیره کې کشتۍ چلونې ته هم یو جدي ګواښ دی. د اسلامي همکارۍ سازمان هم د کشتۍ نیول وغندل او وایي دا رنګه اقدام به هغه بشري مرستې او نور خیریه کوششونه ګډ وډ کړي چې د امن د خلکو سره مرسته کوي. د روابي هدف ګرځول د حسینو لخوا د تجارتي کشتۍ نیول لومړۍ پیښه نه وه. دوی په 2019 کال کې هغه کشتۍ د یو لنډ وخت لپاره ونیوله چې د سعودي عربستان بیرغ ورباندې رپېده او د جنوبي کوریا 2 کشتۍ او د تیلو ټانکرونو په خلاف د سمندري حملو لپاره دوی د ډرون حملې پیل کړې او 2 وارې په نورو هدفونو باندې حملې وکړلې. په یمن کې د خپل وکلن جنگ سر ناوړه بشری تباہی ته ووت. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخ 300,000 تنه د جنگونو مرزونو او د خوړو او اوبو د نه موجودیت په لته وجل شو. نتا پرایس ویلې د کشتۍ د نیولو په څیر د هوسیانو اقدام په داسې وخت کې وشو کله چې ټولې خواوې باید جنجالونه کم او جامع سیاسي خبرو ته راستانه شي. موږ له حسین نه غواړو چې کشتۍ او عمله بېل تاوان رسول نه سمدستي خوشې کړي او ټول هغه تاوتریخواله پای ته ورسوي چې سیاسي پراسس ځنډوي چې په امن کې جنگ پای ته رسوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرو